السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم درې د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي او دا چاره د دې لامل شوی چې یوازې په 13 میلادي میاشت کې د لزګونه پروژو کارونه په لنډمهاله ډول وزنډیږي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو په لیدې سات په خبرونو کې د خوست په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماخستان شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوسی په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې او دواړو لورو یو په بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅې او سټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوې دي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه وختو مالی او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د واګي 15مه نوی تعلیمي کال پیل شو. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې کال وروسته د پوهنتون دروازې د دوی په مخ وتړلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډیږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته د دوه ورځې وروسته تر دې د خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه تل رد کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په تیر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې په کې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي، نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډله ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه. د سه شنبه په ورځ له کویت څخه ماته وخوړه، خو تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې څلور تنه وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. اسوشیتد پریس خبري اجانس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د یو 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او یو ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګار نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لېږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې، خو په خبره یې څېړنې پیل کړې چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی وار له مخه اټکل کاوه. یونیسف پرون وویل چې له 1,900 ډیرو ماشومانو ته یې د غزې په مرکزي برخه کې د ګوزن واکسین ورکړی. د ګوزن واکسین وروسته تر دې په غزه کې پیل شو چې له 25 کلونو وروسته په لومړي ځل په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې د دې ویروس مثبته پیښه تثبیت شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. راځو د دې سات د لنډې خبری برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دی چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد شبراور.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همشخي دفتر یا اوچا وی چې د جولای په میاشت کې د بشری حقوقو په چارو کې دریاوی په سلو کې مداخله د طالبانو له لوري شوې ده چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرونی پریلیف په پاڼه کې خپور کړ ده هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی ودیش پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوی دی چې کله به حساس معلومات خوشتل، کله به د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسیږي، او کله به هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې وچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال وچا ویلی و چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده چې شپېته په سلو کې په دې مداخله کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاسو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلی و چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخله راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستا په تماس کې هم خلک ولیدلې دي نه مرستې وسره کوي، پیسې یې سم د لاسه راځي خپل رویه مشتی چی نه دی رسېدلې. موږ دا غواړو چې موږ راغلې وو غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشخي ادارې په وینا 6 میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت دوه بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان کې دا وړه اغیزې کړې دي. د اوچا پراپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې لس فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې لس کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لوري ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمېنې دوهې فعالیت کوي او د اسلامي همکاري او سازمان د کابل د دارالامان د قلعه بختیار په سیمه کې د تیر دوشنبه ورځې ځانمرګ برید غندلې دی. د دغه برید له په هېدو د درې ورځې تیر شوې، خلای هم د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی اعلان شوی او په دې اړه زده نقیز ارقام وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارټ د فیری کرنډیکر په خپل اکسپانه کې پر نو وخت په پښتو او دری شبولې کلی چې د کابل شارټ د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبه د ورځې ترګری سپریټ د یو ډارن او کرغېړ عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وشل شویو کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا د حمل کې چې هیله مند یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی د دې بریټ ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې بریټ امبولان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاری بریټ د دوشنبه په ورځ د لوی سرنوالۍ د پخواني ودانې مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادی شي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د سرنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاری بریټ کې لږ تر لږه شپږ سرنوالان وشل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو ته رسیږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی هم پرون په خپل اکسپانه کې د دې بریټ په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد وشتوي. د یوناما د خواخوږی تر بیان مخکې د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د دې پیښې د غندلو ترڅنګ په ایکسپانه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې لاري د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د شاغلی بنټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویلې دي چې په افغانستان کې باید دا غو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خځو حالت ته رسیدای، قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې او غاګي وځي، خو سیغه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی، غاګ مو باید ونه وځي.
حق می حرام
باندی د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمل د افغان میرمنو اندیښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
دی مسالې کې چې پیغمبر پاک وو چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منرتون کو. د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګیدلی دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کاوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي:
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته وایو، موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلې یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځای نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ که ضروریت دي، اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر یې هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به یې محرومې راشي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې به حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سلان دی هغه کومه به حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوایي سي. هغه له منځه وړای سي هغه منې کوای سي نو دا دغه رقم خلکو لا بدلارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي او موږ خپل رښتیا په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپل په خپل خو بد باندې پوهیږو، په دې باندې پوهیږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې.
اغلی اسما کاکار چې د واتس اپ بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو مورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې، ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا وایي چې دا مخ مو باید پټوي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي، خو دا هم غوډی ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو غوډی څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټوي دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمي وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قران شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولای چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو لګولی وایي
پرختیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمانی رئیس ته لیدل چې دا خزی باید مطلق مخه باید پټی کنه، د پخوا پخوان لایک چادرې او باغوندی یا چې دا بیخي چې نقاب هم استعمال کو زموږ سترګې ښکاری. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت دا ټول خلک مسلمانان دي او هغه پویږي په خپل چې سرقام د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتل ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند مخته وړل ده کنه. هغه له خاطر چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه او هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کی، پانتونونه دروازې باید خلاص شي، مونږار او راس په دې غم یو چې درې نسل زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسل د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پانتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادرې باندې ملار شي خیر دا. خو برناقه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کې کنه، دا به یو د خزل لپاره د برداشت وړ بنئ، اتمان به دوی یو عکس العمل خي د افغان خزه او کېدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسانی یوز دې باندې خبري وکي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خويندې او مایندې اوس چې دي کنه مریضګانې ډېر شوې دي، اسما ډېر شوې دي، نفسنګي ډېر شوې دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوې دي چې اول ز په خپل د تاسو ته مثال ورکوم، که زموږ د ټول کورونا کې ما خپل د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې ایس بیرون نه وته لپدې چې ما او دغه کماس کا چول زما نفس قاعده ده، لغه خاطر دین می کوشش کول چې بیرون لا نه شوم او د ماسک یوز نه کوم، کنه استفاده نه کوم د ماسک، هغه خاطر ز پیغمه ده خوین دو او د ماین دو له درد څخه د مریضی او څخه کې د شي چې زینه ډېر زیات کسان زموږ خوین دي دا مرز لري چې نشي کول خپل مخ پټ کی کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کی کنه، دا زیاتی ده چې زمون خويند سره کېږي او د فرمان سره نغیل خاطر باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسو چې د خپل فرمانونو کې لیک غور وکي کنه. یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته. څه شی چې مونږ کوو کنه، د خلک چې کوي مسلمانانو کې وس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت ولري د خپل فرمانونو صادروي.
bale pa von mirman bandi chumra bat tasir kawi dui kar tan sitlai dar tan sitlai birun ne sitlai us bal farman che ata pulwal gak ba khabari ne ki chumra dui ta sakht tamam dilai si chumra dui na umid ki gi
da khud re kala da tol khalak che taso wo gore zmong khwaindi aw maindi che afghanistan ki di aw aga khwaindi maindi che dil ta razi kana mong aw taso guro da gharbi mamalikuno ke che razi خوامیشا غوی سره په تماس ما غوی بیچارهګان ټول ډیپریشن کې دي کنه، دا اوس ټول ډیپریشن کې دي. اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د خزو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجه نه چې د لاس ور کړې دي، د تعلیم د وجه نه چې د لاس ور کړې دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغه همیشه شکایت لري د دغه شیانو نه کنه، د پیسې د لوګې نه شکایت لري، د بیکاری نه شکایت لري. په دې چې دوی وکول شي چې دوی غمونه او دوی مشکلات لږ کم کی کنه، هغه ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ आवाज مغه کېږي در نو بیخي، او هغه د आवाज هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډیپریس او د اټامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي. نو به د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش خار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې دا یو په زوس نه یي شپېته فیصد یې ښځې دي کنه، هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
bale تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي امدا میرمنې تشکیلې، دوی والی ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي. سره له دې چې مخکې دې طالبان بیا وخت ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لږه دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقص ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون مه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهیږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نجیږي، او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی زید ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دی، هغه طالبان دي. خو دوی غوښتل شو رو 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 هغه ځل چې راغلی و دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل، د فتنې شروع کړل، همدا چې د نن وته په حساب ټکول شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینه لپاره را فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یار ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې ده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل ځانونه نسی اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي اندا علت د خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره کنه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هیڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناسو کنه، مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي، کالکان ناس دي، مونږ هم داسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغه له خاطر اته وایي چې اواز د خزي هم مونږ وایي تاریکي، د خزي د بوټانو وایي هغه مونږ تاریکو، دا شیان خو سم ناسمه
مطالعه لرو د حدیث او د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه، او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر و چې نه افراطی منل او نه تفریطی منل. مونږ د 1400 کال مختم لاړ شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات ده مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې، دا خود نه ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لکه خلک لري لار شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لارو خانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبده حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت ته څل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها، نو بیرته د مقدس سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بون رقاق، دا اغه د لباس شو دا ډیر نریو ډیر نازک لباس و، لکه موږ باج وخت کې کوم توجه شو کنه. نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسب نه ده لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی په کار نه ده چې د اغه اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغه وجود ښکار شي مگر مخ لا سونه او قدمونه. نو معنا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر لدرس ورکړه چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده، فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي، کلاسونه دي ښکاری باک نه کوي، که قدمین دي ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه، په تیشي غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فان من کان قات من کان قبلکم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک هلاکا هلاک شو، هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي، که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي، که اوس موږ چرته دغه سی وي چې اوس فتنه ډیره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وي چې کنا چرته دغه حالات راغله او مملکتونه راغله او ټولنه مخې ته راغلي، به دغه وخت کې مخم پټ کی. نو چون دلته دا خبرې نشته ده په دین کې غلو نشته ده، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډیره په بخنه سره یو خبر بل اضافه کوم، په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دادې چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د عورت او په حجاب کې نه راځي.
رسول طالبان د حکومت د روسي فرمان چې پکې ویلی دي چې د ښځو ټول مخ د پټي د ښځې غاګ د نه اوریدل کیږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي، لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قران احادیث اجماع او قیاس د علما واضح دي، دو پکې څنګه د څه خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول ما مولدو او دو د تشریح ورکوي چې امام ابو
حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې رواني، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې رواني، ته د نور ائمه نه مخکې رواني، شیخ البانی رحمه الله نه ته مخکې رواني. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول، د اغه د تطبیق پروسه روانه ده. او زمنن د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي، د دوه په معنوي شکل سره د دوه ختمول او دوه ټولنې کې حذف کول، او وسره څنګه برته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په مرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له مان سره وهي. ته دغه مملکت حاکم ووس، خو ته فتنه له منځه ایسه، ته مرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته. دوی دوه شی د منځه ویسي. زه تقریبا خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقيقي اسلام نه خبرم. ما په حقيقي معنی سره علوم ویلي دي، حديث مې ویلي دي، قران مې ویلي دي، اجماع د علماو نه خبرم، قياس باندې پويګم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، غونډي مملکتونو ته تلم، خليج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوه کوم راتګو، د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو. ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو. زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته کاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې د یو خاص عقیده لري، کده دا سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود. زم به د دوه خبره منم، دوه بو چې بالکل سیدا، خو اصلا نشته دی. اصلا نه فتنه و، نه فتنه شته دی. او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای. دا د دین تقاضا هم دا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي. خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده، د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده، د دوه په شان کې فتنه موجوده ده. غوړي دوه د دین نه خبره دي. کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته، موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو. نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کوو د فتنې لپاره. الته امام ابو حنیفه مانی، دلته امام ابو حنیفه نه مانی، خو دلته نه ده. دا دین د ځان د پاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي. نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي، او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
bale دوی یو ځین فرمانونه ورته کړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي، چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي، میرمنې د نسره راټولېږي. په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدلې د مراسم نیول کېدل، دوی هغه اوس نه پرېږدي.
زه به دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت، هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري. یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دینه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سیر، د نور انسانیت په سیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نه شو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي، دغه موږ عناناتو کې دي، داس موږ فرهنګ دي، داس موږ کلچر دي، داس موږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتیره، یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولست لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی، د وخت لوبي چې ارته موجود وي، لوبي کولی. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سیلو کې؟ هغه ویل چې ولنه یا رسول الله، زه غواړم چې وی ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره مي دغه مخ ته د کې خودو، دغه ما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو. ما دا سیل کول و، ما له دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و ما له چې نه یا رسول الله ګورم، و بیرته ول چې عائشه بس نه دی، سیل خو دی رو کول چې یا رسول الله زی ګورم. نو کچرته لوبي، چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیلوکا؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان، د هغه جاه، د هغه جلا به ام المؤمنین عائشه ته وچ تر شسلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنگ بیل شه دی ها هغه فرهنگ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنگ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځه وړي زمنګ تعلیمي او تحصیلي بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه دام راغسته چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیر وخت پرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکې په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وځه سوای ده مرکه به په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره به ورته وایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت یو هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلوم خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې مونږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع کوي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې مونږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندو نه مونږ معذرت غواړو مونږ ملامت مونږ خجالت بس
بله ډیر ښه مننه
به عزت اوسېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو لمک سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتیت نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړی دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیڅ کړی حق ورته ورکړي او چې ورته ورته کړی نه دا به یو نو وخصل شي د غنی نه د شتمن انسان نه کشرته د فقیر حق ورته نور کوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه ورته شغه ورنواخلي او فقیر دی ورکړي مو تاسو متاسفانه ځنه ارزښتونه هم هېر کړی په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی مو تاسو د کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغه خوري کوي زحمت او باسي المړی را غټي به کشرانی خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې با بریاوی در کوي او تاسو ته رزق در کوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسانان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقرة يوصل أوامي نمبر آيات كي الله جل جلاله وايت وأتل ما لا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هاغا زيف إنسانان شغا يتيمان دي أو مسكينان دي أو حتى مسافرين دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي او عام خلک اغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافه. د خلکو نه پډیر الحاح او په اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، د سوی قسم احسان ور باندې کوي. دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چیرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی، که چرت بڑا انسان رو دی بانی پویشی چه دا دی مال چرک دی او دی مال خیره دی.
دکتر سیب، تا تو دیری که موضوع تا اشاره وکړه، هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماک و سرکوی نو بیا تما لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوی یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې او رنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هیواد کې نو برخې موږ کیښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې وه ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي تاسو یقین وکوي چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس اخیستل کی چې تر د لوی شي، نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راشي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسؤل ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او اخیستل شي طرف نه اخیستل شي عکسونه ورسره ولګل. نو ما ته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه اکشن مو تراول لګا هغه چرته دی. زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم. نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي د یتیم په لاس باندې چې لاس را کش کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي، الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي. دا یو حدیث موږ ورغلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 1500 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرهي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو چې ته کوئ د غریب او د فقیر د کونډې سره چې تاسو همکاري کوئ دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بله یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یوه پرشته وایي چې اے خدایه، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغې بدل ورته ورکړي. او بله وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی د مال را ټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته هسې امانت را کړی او دی را ټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بله وایي چې اللهم اعط ممسکا تلفا. چا چې دغه مال را ټینګ کړی، ای پروردګاره دغه مال ته ور نه ضایع کړي. نو دا چې پرښتې یو انسان ته خیرا ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله د هغوی دعاګانې خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګانې وغواړئ چې هغې ګناه نه وي کړی، چې هغه پرښتې دي. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته دعا وکړي، زه تاسو دعا کوم، نو پرښتې ماته وایي چې امین ولکه مثل ذلک، ستا دغه دعا دې د پرښتې په حق کې الله قبول کړي او تاته دې هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکوو، د خیراتونه چې ورکوو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکوو چې خلک را، بالعکس که چېرته دغه یو نیت دی یو چا سره وي چې ولا زه عکس واخلم، ولا ماته خلک وایي چې ولا د پلانکی سړی ډېر زیات بډا سړی دی او ډېر کریم او سخي سړی دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډېر خطرناک او ډېر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نه، چې انسان ویښته پورته کړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پورته کړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه اور چې دی تاسو پوهیږئ چې هغه کاڼي او انسانان دي، په دې باندې اور لګیږي، په دریو کسانو باندې جهنم اور لګیږي. هغه کریم او هغه سخي انسان چې ځان ته سخي وي او بډای وي، په دغو وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د ته وویل شي چې والا چې او پرانکی سره خو والا چې پیسې بربردوي او ښه کومکونه کوي د کونډې د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا به راوستل شي او د جهنم په اور کې به ورواچول شي، او الله به ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تا صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو، فقط قیل تا ته دغه لقب درکړل شو په دنیا کې، تا ته وویل شو چې دا سړی چې دی سخي سړی دی او کریم سړی، ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و، دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی. نو د دې زیات خطرناک خبر ده. بل ځای رسول سره فرمایي چې ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هغه څوک چې په ځمکه کې دی چې فقیر دی، کونډه ده او بېوزله انسانان دي، په دې باندې تاسو رحم وکوئ، هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی. او بل ځای کې پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم، څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم، او د ټول کوم شتمنۍ چې الله را تر کړې امانته در نه واخلي، باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې، هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي، دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پولاندیکیږي.
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وقت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان دا انسان غریبان وي او دای بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي، او دا خبره ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري، نو دوی ان شاء الله چې څه حرج نشته. خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکړه داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي، او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا به ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي، کونډه پات شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي، مثال په توګه باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جل جلاله تخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. کداسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کې، او د مثال په توګه باندې دغه د قربانی غوخه ده مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قربانی کوو نو دا د مثال په توګه باندې کده چې انسان توار کړی چې هغه مستحق نه وي نو زلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډیر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپل خپلوان ته چې هغه داس انسان چې هغه محتاج نه دی او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډیر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دومره خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهم واجبه ده او د حکومت باندې خلکو دی او حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه زموږ اساسه دي ارزښتونه د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به تر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځي هغه هم کاري فرصتونه د زر نه پیدا کوي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کوي چې دغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه به هر لړ شي هغه نشي کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي او کله چې داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسوانی وکړي مثلا او بارو چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لویه شتمنۍ ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاري سړي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه نو حتی که چیرته یو کونډه ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي چې هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید هغه وکوي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو دغه حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصه هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړیږي د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې د مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور باندې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږو ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي دا د محمد د طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته موجود ساس بوتان نه وی دي زران دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې تیوان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې قسم انګیزه موږ ورکو خاصه د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، کثیر دا وضعیت هم د چپاتې سي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي، د بیوازلو کسانو شمیرم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلی
سي. عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردګار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل امرکه باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی او امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې اې دا غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کور روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ور باندې حرامه ده. باید وندې ته بد لګولي خیر ورته زیات. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړه او غوخه لګلی وسره پاتشو وسره به کوم غونډیان ته لګلی او هغه بل ته لګلی او چې موږ غوخه شته او کورونه باندې سر دې پسه تا شو برته به خپل کور ته راولاو به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته. نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانان حقوق باید په وړاندې نشي، ټول باید ورته متوجي اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي مونږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي که بغه ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي. که نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ دغه سره کوو لکه مخکې چې ما ودا د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمنه برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر کوي او الله چې خیر دې روزی ورکون کده. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو، رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کده او منع کون کده. ته الله جل جلاله پر دې ټول حکمتونه دی، ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی دي ټول مسؤلیت ته موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلب نه سره ودرېږو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي لمک سره میلمو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله ممال او ملګری